په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، تر 11 بجو په خبرونه کې دا معلومات اوري چې د پاکستان ولسمشر له وسلوالو سره د خبرو اترو پر موضوع خبرې کړي. په هلمند کې د ملي اردو سرتیری وایي چې سخت مشکلات لري او څوک یې غور نه کوي. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس په خبري سرویس کې ماریا صدیقی او د افغانستان مربوطه خبرونه.
د بدخشان له یوې لرې پرتې سیمې د لسو کسانو مړې پیدا شوې چې اته یې بهرنیان او دوه یې افغانان دي. د چین حکومت اعلان کړی چې په دې هېواد کې د افغان زندانیانو سزا به کمه کړي او افغان دولت به د دوی د سپارلو زمینه هم برابره کړي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم د سیلاب ځپلو لپاره له نړیوالو بیړنۍ مرسته وغوښته. بشپړ خبر نه. د بدخشان لوی ویلر پرتی سیمه د لاسو کسانو مړی پیدا شوی چې اته بهرنیان او دوی افغانان دي. د ولایت د امنی قماندان اغه نور کندوز ویل چې دغه کسان وشتل شوی دي. په وژل شویو بهرنیو کې درې خزی او 15 نارینه دي. د همدې معلومات چې دوی ولې د لری پرتی سیمه ته تللی وو، خو د امنی قماندان ویل چې خای د دې وژنو یو علت اغلاوی ځکه چې د دوی پاسپورتونه او پیسې نشته. د افغانستان د علماو د شورا غړو پرون په کابل کې د جمهوریت ریاست په معنی کې له ولسمشر حمد کرزي سره په کتنه کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې ملاتړ وکړ. دینی عالمانو په هلمند او نور ولایتونو کې د ملکی تلفاتو غندنه وکړه. دوی له دولت څخه وغوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخه ونیسي. د شورا د هر راس په افغانستان او پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره خواخوږي وښوده. د جمهوریت ریاست په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حمد کرزي هم د غوښتنو د عملي کولو ژمنه وکړه. د چین حکومت اعلان کړی چې په دې هېواد کې د افغان زندانیانو سزا به کمه کړي او افغان دولت به د دوی د سپارلو زمینه هم برابره کړي. په چین کې د افغانستان سفارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان زندانیانو د سزا د کمولو په حق لا څرګندونه. د چین د عدلي وزارت د بهرنۍ اړیکو رئیس د افغان سفیر سلطان احمد بهین سره په لیدنه کې وکړي. چینایي چارواکو همداراز وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د تړون له لاسلیک کولو وروسته به افغانستان ته د افغان زندانیانو لیک زمینه برابر شي. په دې خبرو کې په چین کې د افغان زندانیانو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی، خو داسې راغلي چې افغانان له قوانینو سره د نه بلدتیا او ځینو نورو غیر قانوني فعالیتونو له امله بندیان شوي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په مرکز او خوښي ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته سخت زیان نړولی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولي احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر په مرکز او خوخي ولسوالۍ کې سلګونه کورونه نړیدلي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوې ده. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز پل علم کې د مهاجرینو په خارګوټي کې 15 تنه لا درک دي، خو لا تر اوسه د لوګر سیمې ایزو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې تېره شپه د کابل د سیند د سپانده کېدو له امله په ځینو سیمو کې د سیند وړ خو ته یو شمېر پراته کورونه هم زیانمن شوي دي. په کابل او لوګر کې سیلاب ځپلو خلکو د مرستې غوښتنه کړې ده. او په کابل کې د شهزاده سره د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني دیزنو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: $1 $5 افغاني اتیا پوله، £1 $2 افغاني 50 پوله، €1 شپېته افغاني 60 پوله، زر ایراني تومانه $3 افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال $12 افغاني 12 پوله، او زر پاکستاني کلداري 580 افغاني. دا کورنۍ خبرنه په بهرنۍ خبرنو کې له احمد شي بر سره ملتیا وکړي.
د پاکستان سر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د وروستیو سیلابونو له کبله په دې هیواد کې رامنځته شوی بشري ناورین یو لوی آفت دی او د نړیوالو مرستو غوښتنه یې وکړه. ګیلانی پرون جمعه په خپله تلویزیونی وینا کې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د آفتونو د ادارې چارواکي وایي وروستیو بېسارو سیلابونو 12 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. د دې ادارې مشر ندیم احمد وویل یوازې د خیبر پښتونخوا او مرکزی پنجاب ایالتونو په اړه ارقام لري، خو د جنوبي ایالت سند په اړه دغه ارقام په لاس کې نه لري. ګیدانی وویل دغه سیلابونه د پاکستان په ټول تاریخ کې بیساره دي.
At this time of crisis, I would like to appeal to the international community.
په دې بحراني حالت کې زله نړیوالې ټولنې غواړم چې د پاکستان مرسته وکړي. دوی دې د سیلاب ځپلو خلکو لاسنیوی وکړي. زه په عین حال کې د نړیوالې ټولنې د ځینو غړو د عاجل اقدام ستاینه کوم چې ډېر ژر بشري مرستې برابرې کړي او د مرستې لاس یې راوغځاوه. له فرصت څخه په استفادې په نورو هیوادونو کې له میشتو پاکستانیانو غواړم د هغو خلکو مرستې ته راودانګي چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړي او زیانمن شوي دي.
In coping with the losses and sufferings.
په پاکستان کې چارواکي وایي نشته د دوو اونیو سیلابونو ګڼ کلی وړي او لشتر لشه شپاره سوه کسانې وژلې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې په پاکستان کې له طالبانو سره خبرو اترو ته تیاری ښوولی. زرداري وویل د خبرو اترو لپاره هیڅکله زموږ دروازې بندې نه وي، خو زیاته یې کړه موږ د طالبانو د ماتې لپاره یو تعهد درلود. نوموړي د احتمالي خبرو لپاره کومه نیټه اعلان نه کړه، خو ویې ویل دغه خبرې اترې هغه وخت کېدای شي چې طالبان پوه شي د پاکستان حکومت په کافي اندازه قوي دی او طالبان ګټونکي نه دي، ځکه چې نه یې شي ګټلی. تر دې مخکې د پاکستان حکومت له طالبانو سره یو تړون کړی و، خو طالبانو هر وخت له اوربند څخه په استفادې په پاکستان کې دننه د خپل نفوذ لپاره ګامونه اوچت کړي دي. د ملګرو ملتونو اداره او امریکا وایي د پاکستان حرکت الجهاد الاسلامي ډله یې د بهرنیو تروریستي ډلو په توګه پیژندلې. دا ډله او د دې ډلې مشر محمد الیاس کشمیری د تروریستي ډلو او افرادو په لیست کې نیولی چې شتمنۍ به یې کنګل شي. د امریکا د خزانې اداره وایي امریکایان هم منل شوي چې له کشمیری سره په معاملاتو کې برخه واخلي. د خزانې اداره وایي کشمیری او حرکت الجهاد الاسلامي د القاعدې د عملیاتو ملاتړ کوي، د دې ډلې تروریستي بریدونو ته اکمالاتي امکانات برابروي او نورې مرستې کوي. په روسیه کې د هغو اورونو د وژلو هڅې روانې دي چې په سلګونو ځایونو کې لګېدلې دي. دغو اورونو تر اوسه تر 500 ډېر کسان وژلي دي. د نقلي وسیلو په تګ راتګ کې ستونزې جوړې کړې دي او په مرکز ماسکو کې لوګي خپاره کړې دي. روغتیایي مسؤلانو دا لوګي د روغتیا لپاره خطرناکه ګڼلې دي. د امریکا متحد ایالات، جرمني او فرانسه له هغو هیوادو څخه دي چې خپلو خلکو ته یې خبرداری ورکړی دی چې ماسکو او متاثره سیمو ته د تګ قصد له ښه غور وروسته وکړي، ځکه چې هم روغتیایي مشکلات شته، هم ترانسپورتي ستونزې شته. په لسګونو الوتنې چې مسافر یې ماسکو ته انتقالول یا د ډېرو لوګیو له امله بیرته ګرځېدلې دي او یا یې هم له ماسکو الوتنه نه ده کړې. روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې له کورونو به نه راوځي، اما که اړتیاوي ماسکونه لري. رپورټونه څرګندوي چې تر اوسه په سلګونو کسانو ته د لوګیو له امله دارو درمل ورکړل شوی دي. د اور وژلو هڅې د اطفایې په سلګونو کسانو پیل کړي دي او ویل کېږي چې د دې اور لمبې په تیرو سلو کلونو کې بېساري دي. چارواکو ویلي دي چې د اطفایې له کمبود سره مخامخ دي. د ایران د کلتور وزارت مرستیال وزیر ویلي هغو ایران فلم جوړونکو چې په ایران کې د ژوند په اړه ترخې پوښتنې ولاړې کړي د کلتوري خیانت په تور تورن شوي. نوموړي وویل دا تر جاسوسي هم بد عمل دی. اسنا خبري اژانس د مرستيال وزیر جواد شام قادری له قوله لیکلي چې ویلي دي ځینې ایراني فلم جوړونکي یوازې د ایران تیاره اړخونه نورو ته په خپلو فلمونو کې افشا کوي، هغه هم د دې لپاره چې د فلمونو په نړیوال فستیوال کې جایزې وګټي. دا د دې سات خبرونه.
نن شنبه ده، د زمری یاست شپاړسمه چې د اګست له اوومې سره برابره ده. پرونه خبرونه کې اوري چې د پاکستان ولسمشر له طالبانو سره دروغې جوړې په اړه په لندن کې خبري کړې. امریکا وایي د پاکستان یو ګوند یې د تروریستي ډلو په لیست کې نیولی. د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د ملي اردو عسکر وایي ګڼې ستونزې لري.
څلور ورځې کېږي دغه تزما مور مړه ده په خپل ځای کې، نه پرواز شته، نه مې پیاده پرېږدي چې ولاړ سما.
په جنوبي ولایتونو کې د قومي مشرانو وژنې زیاتې سوې. د کندهار د ولایتي شورا مشر وایي
د افغانستان دشمنان دي، دا د پښتنو دشمنان دي، دا مشران چې د بین یوسي دی او ملت به سره پاتې سي. دی فکر کوي چې دغه یګانه لار د قومي مشران باید ځان سره بایدیر کړي.
د نورو مسایلو تر څنګ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم د خبرونې یوه برخه جوړوي. مخکې د افغانستان په اړه هم زیاتره رپورټونه سته، خو له پاکستان یې راپیلوو. د پاکستان ولسمشر په خپل هیواد کې له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه په لندن کې خبرې کړې دي. آصف علي زرداری وایي چې له طالبانو سره به د خپل هیواد دننه روغه وکړو، امریکا او لویدیځ هیوادونه بیا له طالبانو سره په پاکستان کې د روغې جوړې ملاتړ نه کوي او له اسلام آباد څخه غواړي چې د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. نور له احمد خبر څخه اوري.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي دی له طالبانو سره په خپل هیواد کې خبرو ته تیار دی. زرداری اسوشیټډ پریس اژانس سره څرګنده کړه چې د کله هم د روغې جوړې ورونه نه دي تړلې. په دې اړه چې کله به دا خبرې پیلېږي، د پاکستان ولسمشر وویل چې موږ پخوا یو تړون لاسلیک کړی و چې طالبانو مات کړ. زرداری زیاته کړه چې خبرې به هغه وخت پیل شي چې طالبان دا احساس کړي چې حکومت ډېر غښتلی دی او دوی ډېر کمزوري او په زیان کې دي. البته کله هم دوی نشي بریالي کېدای. تیر کال د پاکستان حکومت په سوات کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې طالبانو ته د دې سیمې واک وسپارل شو. طالبان په هغه سیمه کې پاتې نه شول چې ورسپارل شوې وه. دوی نورو سیمو ته مخه کړه چې بیا د پاکستان پوځ د هغوی پر ضد عملیات وکړل. لا هم یو شمېر اسلام پلوه سیاستوال له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي او دغه کسان دوی به اسلامي حکومت د جوړېدو هیله لري، داسې حکومت چې د امریکا له اغېزو خوندي وي. د امریکا متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه د پاکستان حکومت هڅوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي، روغه ونه کړي. طالبان د افغانستان له پولو سره نږدې مرکزونه لري. ویل کېږي چې له دې ځایه د افغانستان دننه د بهرنیو پوځیانو پر ضد بریدونه کوي. په هغه حملې کې چې د نیویارک په ټایمز چوک کې کېده، همدلته پلان جوړ شوی و. په دسمبر کې په افغانستان کې د سیایي وطن ووژل شول او د هغوی د وژنې طرحه هم د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا په همدې قبایلي سیمه کې جوړه شوې وه. دغه طالبان له القاعدې سره اړیکې لري. پاکستان په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو هڅې کړې دي، خو هر ځل چې اوربند شوی دی بېرته مات شوی دی. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې له اوربند طالبانو ګټه اخیستې ده او بیا یې ځانونه د نورو بریدونو لپاره منظم کړي دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو سره په دې هیواد کې دننه د روغې جوړې لپاره تیاری ښودلی دی، د امریکا د متحده ایالاتو خزانې وزارت د پاکستان یو ګوند په تروریستي ډله کې شامل کړ. د امریکا د خزانې وزارت د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې شتمنۍ کنګل کړې او امریکا ته د دې ډلې د غړیو تګ منع کړ. دغه ډله تورونه سوي چې افغانستان ته وسلوال استوي. یو ځل بیا په دې اړه جزئیات له احمد شبر څخه اوري.
د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د پاکستان حرکت الجهاد الاسلامي ډله د بهرنیو تروریستي سازمانونو په کتار کې حساب کړه. د امریکا خزانه وزارت په وینا د حرکت الجهاد الاسلامي قومندانان تروریستي افعال ترسره کوي. د دغې ډلې مشر شپږ څلوېښت کلن محمد الیاس کشمیری تورن شوی دی چې د القاعده ډلې په عملیاتو کې هم لوژستیکي مرسته کوي او هم د دې تروریستي شبکې د بریدونو ملاتړ کوي. د امریکا د تروریزم ضد څانګې مرستیال سټراټ لیفي د جمعې په ورځ په واشنګټن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو یو بل مهم ګام نن واخیست څو د القاعده او د هغې د ملاتړیو چې بې ګناه خلک په نړۍ کې وژنې مخه ونیسي. د امریکا خزانه وزارت چې د تروریستانو د مالي سرچینو د مخنیوي له امله بندیزونه لګوي وایي د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې په جنوبي اسیا کې ریښې څرګندولې دي، خو د دې ډلې د فعالیت عمده مرکز هند او پاکستان دی. د امریکا د خزانه د وزارت د مسولانو په وینا حرکت الجهاد الاسلامي ډلې خپل کسان د القاعده په کمپونو کې روزلي دي او طالبانو ته هم وسلوال برابروي څو په افغانستان کې له نړیوالو پوځانو سره وجنګي شي. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې د بریدونو لست تیار کړی دی. په دې لست کې په 2016 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې برید هم یاد شوی دی چې پکې څلور تنه ووژل شول او 48 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان حکومت تل هغه طالبان چې په پاکستان کې دي تورن کړي دي چې په افغانستان کې مداخله کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي چې حکومت له دغو تروریستي شبکو سره مرسته کړې ده څو په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پر ضد په جګړو کې برخه واخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
دما امریکایانو ته نښته ځکه چې تازه افغان دولت پیغام د چې په افغانستان کې طالبان امریکای د ډیټور هغه د کوټ پښتونستان څخه راځي د تملي کوي او د استخبارات ملکر وخت په ټولنچې د وسترګرتي د سپندې وسترګرتي په کله کې د استخبارات ملکر وخت په ټولنچې د ګرځ په موټر سکرو د ګرځني.
په هلمند کې د ملي اردو سرتیری شکایت کوي چې پر وخت خواړه او دارو درمل نه ورسول کیږي. په مساکله ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه شکایتونه په داسې حال کې پورته کیږي چې هلته عملا هر ورځ دوی د وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د ملي اردو دغه شکایتونه به د افغان دولت هغه حد څخه زیانمن کړي چې ویلي وو څو کاله وروسته د امنیت چارې په خپل لاس کې اخلي. نور له لشکرګاه څخه زموږ د همکار په رپورټ کې.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند ځون کول اردو په پرانستل کېدو سره لا هم د ملي اردو ستونزې نه دي هوارې سوي. په مساکله ولسوالۍ کې د ملي اردو هغه کنډک چې هر ورځ د دولت مخالفینو د وسلوالو بریدونو سره مخ دی شکایت کوي چې مرکزی دولت او لوړپوړي چارواکي د دوی د خوړو او دارو پر سوالو کې ټګي کوي. د دې کنډک ډیری سرتیري اوس مهال په یو شمېر ناروغي اخته دي. وایي سره د دې چې کله له مسولینو سره ګوري ژمنې ترلاسه کوي خو پر ځای کېږي نه. دوی د ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې خواړه او دارو ونه لري مریضانې پر وخت روغتون ته ونه رسیږي یو ورځ به د رشي له تنه وباسي او له دندې به تېر سي.
زما نوم عبدالشکور دی. په ملي اردو کې وظیفه اجرا کوم. باید زمونږ پیشنیاتو ته غوږ ونیسي. دلته چې نه پوهېږم چې دا څه شی خوري راشي دلته غوږونه ګرنګ یې غوږونه باندې شی نه اوري. په خپلو پیسو ماشم دلته نشته. ماشم په کابل بانک کې دی. د کوم ځای زه غلا وکم؟ زه د چا کور ته ورشم؟ زه څه شی وکم؟ څلور ورځې کېږي دغلته زما مور مړه ده. په خپل ځای نه پرواز شته نه مې پیاده پرېږدي چې ولاړ سما. مریضان ته راسه هغلته مریضان درته وښیم. په خدای راستی چې په پخه ګرځېده په پښو ګرځېده نه شي.
ما نفرې دارم که د طولههای طولههای مختلف مون طولهی ثقیله عبارت از طولهی ثقیله از طولهی سه طولهی اول هشت مامه شوه نو مامه شوه ده مامه شوه یازده مامه شوه که در رخصت نرفته است. این اردوی ملیست؟
که څه هم په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند ځون کول اردو تر جوړېدو وروسته میاشتې وړي خو لا د ملي اردو په منځ کې ستونزې نه ده چې هوارې سوي نه دي بلکې د جنو په وینا زیاتېدونکي دي. په مساکله ولسوالۍ کې د ملي اردو داسې سرتیري هم شته چې د دوی په خبره د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کورنۍ سره اړیکه پرې سوې ده او اجازه یې نه ده ترلاسه کړې چې رخصتي واخلي. د دوست محمد په نوم د ملي اردو یو تن سرتیری چې له شپږو میاشتو را په دېخوا د کونړ ولایت نه مساکله ولسوالۍ ته د دندې د ترسره کولو په خاطر راغلی دی. سخت مریض دی. خبرې نشي کولای مګر تر څنګ ولاړ ملګری بریدمل حمیدالله وایي یوه میاشت کېږي چې دی مریض دی. روغتون ته یې د هغه د لېږدولو غوښتنه په وار وار کړې ده مګر څوک یې نه اوري.
زه بریدمل حمیدالله فلحال د زاویې ټولي په حیث په مساقله کې کار کوم. د کنډک سیل له طرفه مریضان هم پراته وي. آیا مرګ حالات ته ورسېږي؟ ډاکتران وجود نه لرو او بل حساب د اشې ده څه کېږ ملایي دا شاید موږ پرسونل ته نه رسېږي. ګزمې رانه غواړي خو لیکن دا کوم شی چې موږ ته مقرر شوي دي هغه شی موږ ته په وخت نه رسېږي. که خارجان تاسې یو روایت موږ سره بعضې وخت کوي چې کېدلی چې بعضې وخت قدلې عام ته سره ورسېږي.
د ملي اردو د دغه سرتیرو ځینې د بهرنیو ځواکونو له رویې نه شکایت کوي. دوی وایي کله کله مجبور سي چې د بهرنیو ځواکونو سره په مخالفت لاس پورې کړي. خو د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز ډګر جنرال شیر محمد کریمی وایي پر خپل سرتیرو هر وخت پوښتنه کوي او تر وسه یې ستونزې هم هواروي.
ملي اردو د لوی درستیز صفت دا زما وظیفه ده چې په تاسو لیدنه وکړم. نو زموږ نن پروګرام دا دوه وار دی. په دې دوه هفتو کې چې هلمند ته راځو بعضې مشکلات موجود دي. هغه به موږ خپلو مشرانو سره مطرح کوو. په مجموع کې دا مشکل شته چې د دوی په انتخالاتو کې موږ مشکل لرو. دلته په لارو باندې په سړکونو باندې ماینونه موجود دي. موږ کوشش کوو چې زموږ سربازان ناروغه وي رخصتي ځي او یا د وظیفې په حساب یو ځای نه بل ځای ته ځي موږ هلیکوپتر یې آماده کړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ قوه هوایي محدوده ده.
په هلمند کې د ملي اردو او حساب ځواکونو د زیاتو سرتیرو د شتون په خاطر دوه میاشتې وړاندې د حساب د جنوب لویدیځ زون یوه ستره نوې بله قمنداني هم جوړه سوه. د دې قمنداني هدف د زیاتو سرتیرو ترمنځ همغږي او د دوی اړتیاو ته پر وخت رسېدل دي چې هلمند، فراه او نیمروز ولایتونه په خپل قمنداني کې نیسي. اوس سوال دا دی چې آیا په داسې حالاتو کې د زیاتو قمندانیو جوړول مؤثر دی چې سرتیرو ته پکې د اړیکو، خوړو او دارګانو د نه رسېدو توانایي نه وي؟ آیا افغان دولت به وکولی سي چې تر 2014 کال پورې د افغان ځواکونو په واسطه د هیواد امنیت ټینګ کړي؟ د دې سوالونو په اړه د نظامي چارو کارپو او لسګونه کلونه وړاندې د افغان پوځ یو تن ډګروال تواب یرغل وایي د ملي اردو اوسني سرتیري په معاش دنده ترسره کوي او دا به ډېره ګرانه وي چې په اوسنیو شرایطو کې بېله دي چې د یوه سرتیري اړتیاوې په فکر کې ونیول سي هغه دې د مخالفینو په وړاندې وجنګېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د نړیوالو په مرسته د افغان ځواکونو د شمیر تر څنګ د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي، خو په هلمند کې د ملي اردو د سرتیرو په لیکو کې تخنیکي ستونزې په داسې حال کې شکایتونه پورته کوي چې د افغان ځواکونو لپاره ستره ننګونه د امنیت ټینګول او پر دوی باندې د خلکو دړې وړې سوی اعتبار له سره رغول دي. په هر حال د ملي اردو سرتیرو غواړي چې د دوی د هر ډول نظامي امکاناتو په برابرولو کې مرکزي دولت دریغ ونه کړي او هر تجر په مساکله ولسوالۍ کې د دوی د خوړو داروګانو او رخصتیو په اړه مرسته وکړي.
په ناکراره ولایت هلمند کې مو د ملي اردو د شکایتونو په اړه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو عام خلک، قومي مشران او سیاسي کتونکي د ناامنیو څخه شکایتونه لري، خو تر هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼه زموږ همکار کتنه کړې ده.
ایرادی ورځپاڼې د افغانستان، ایران او تاجکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه تبصره کړې. دې ورځپاڼې ویلي چې په دې غونډه کې په درې اړخیزو همکاریو ټینګار وشو، خو د مقالې د لیکوال په باور باید د اساسي مسایلو په اړه لکه د افغان مهاجرو د ستونزو حل، د اقتصادي اړیکو درلودل او د مخدرو موادو او تروریزم په وړاندې د مبارزې مسأله د دغو خبرو اترو په سر کې وي. د ورځپاڼې په افغانستان کې د روانو جنگونو په اړه هم تبصره کړې او د جنگونو بیلابیل اړخونه یې څېړلې دي. ورځپاڼې د یو امریکایي سناتور له قوله لیکلي چې د افغانستان د جنگ هدف نه دی معلوم. ورځپاڼې ویلي چې امریکا له اوږد جنگ سره مخامخ شوې چې نه کاله ورڅخه تیریږي، خو لا تر اوسه هم وضع نه ده ښه شوې. انیس دولتي ورځپاڼې هم د ایران، افغانستان او تاجکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې په اړه لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د دې غونډې تصویرونه هم خپره کړي او لیکلي دي چې افغانستان له ایران او تاجکستان سره په ټولو برخو کې د اړیکو له پیاوړي کېدو نه ملاتړ کوي او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو دوام مهم او ارزښتناک بولي. انیس ورځپاڼې د افغانستان د تجزیه کېدو د اوازو په اړه هم تبصره کړې او دغه څرګندونې غندلې دي. د ورځپاڼې په غټو ټکو کې لیکلي چې په افغانستان کې دتی قومونه وسیږي او هیڅ کله به تجزیه یا ونه ویشل شي. راهینجات ورځپاڼې هم په تهران کې د درې اړخیزې غونډې په اړه لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې په دې غونډه کې مهمه مسأله درې اړخیزې همکارۍ په ځانګړې توګه د اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وي. د مقالې لیکوال له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د افغانانو د ستونزو د حل په خاطر د دغو همکاریو پیاوړي کولو ته ډېره پاملرنه وکړي. ورځپاڼې په بل ځای کې د دې موضوع په اړه چې ویل شوي افغانستان له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره باید تجزیه شي غبرګون ښودلی. ورځپاڼې د افغانستان له خلکو نه غوښتي چې د دغه ډول څرګندونو په وړاندې باید ودرېږي او پرې نږدي چې هر څوک هر څه ووایي. ملي آرمان ورځپاڼې هم د افغانستان، تاجکستان او ایران درې اړخیزې غونډې ته اشاره کړې او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو نه وروسته د درې واړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کولو مسلې ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې لیکلي چې د دې درې اړخیزې غونډې بله ناسته د ولسمشر کرزي په بلنه په کابل کې کیږي او د مهمو نویو مسایلو په اړه به هم پکې خبرې وشي. ورځپاڼې د افغانستان د روان جنگ په اړه د خبرو شوو پټو اسنادو په اړه هم لیکنه کړې او په دې اړه یې په پاکستان او امریکا سخت انتقادونه هم کړي. د ورځپاڼې ویلي چې د دې اسنادو خپرېدل د افغانستان په اړه د نړۍ دوګونی سیاست څرګندوي. ملي آرمان ورځپاڼې لیکلي چې په دې اسنادو کې دا په ډاګه شوې چې وسلوالو طالبانو څنګه ستنګر توغندۍ ترلاسه کړی دی.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو عام خلک، قومي مشران او ځینې نورې ډلې له ناامنیو څخه شکایتونه لري. معصوم میوند په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د امنیت ټینګولو په هدف په پرله پسې توګه عملیات شوي، خو بیا هم د دغو ولایتونو خلک، قومي او سیاسي مشران د زیاتېدونکو ناامنیو په اړه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې په کندهار، هلمند، زابل او نورو جنوبي ولایتونو کې د وروستیو جنګ جګړو، ترورونو، سړي تښتونو او چاودنو له امله د سوداګرۍ، کرنې، بیا رغونې، ښوونې او روزنې او روغتیايي چارې له ستونزو سره مخ دي او آن په ځینو سیمو کې په ټپه درېدلې دي. د سیاسي چارو څېړونکي په باور دي چې جنوبی ولایتونه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دی او په دې سیمو کې ناامنۍ د ټول هیواد پر امنیت اغیز لري. د سیاسي چارو یو تن څېړونکی محمد یونس فکر هم داسې نظر لري او وایي چې په دغو سیمو کې کمزوري حکومتداري د نړیوالو ځواکونو ترمنځ نه همغږي هغه ټکي دي چې د دغو ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
حکومتداری سبب د دې سوی دی چې دغه مناطقو خلک د حکومتداری څخه ناراض دي. د بین المللي قوتونو نه همغاري ده. علت یې چې ډېر عمده دی هغه سیاسي دی. هغه دا دی چې د افغانستان ستوني په قرار د قدرت او فرهنګ او سیاست مرکز لوی کندهار دشمن تلاش دا دی که افغانستان بې ثباته کوي نو دا مناطق به بې ثباته کوي.
د جنوبي ولایتونو خلک هم په دغو سیمو کې د افغان دولت پر کمزوري حکومتداري او نه همغږي انتقاد کوي. دوی وایي چې دغو ولایتونو ته پوره پام نه کیږي او نړیوال ځواکونه هم نه غواړي چې په دغو سیمو کې د زړه له اخلاصه کار وکړي او دا د دې سبب کیږي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین له وخته څخه ګټه واخلي او ډېر زیان یې عامو خلکو ته ورسیږي. د کندهار او هلمند دوه اوسیدونکي حامد او سمیم
قومونه یو بل ته سره رانږدې کې حکومتداري په اساس باندې دوی باید په خپلو ادارو کې هم آهنګي ولري او د مرامیو د بندولو لپاره باید د مخالف لوري سره هر اړخیزو خبرو ته تیار واوسي. مخالف لوري مستقیما ورکې دخل وي. ائتلافي ځواکونه نه غواړي چې دلته امنیت تامین شي ځکه چې په دا کې دوی خپلې ګټې ویني.
در مجموع اوضاع امنیتي در ولایت جنوبي در قندهار روزګان امنیت به صورت درسته شان چې مردم ضرورت داره امنیت نیست. ما از دولت تقاضا داریم میخواهیم که امنیت در این مناطق تامین کنه.
لبلی خو په دې وروستي کې په جنوبي ولایتونو کې په ځنګړي ډول کندهار کې د قومي مشرانو د وژنې پیښې ډېرې سوي دي. د راپورونو پر اساس له 2002 میلادي کال تر اوسه شاوخوا 1500 شل تنه قومي مشران او دولتي کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي دي. څو ورځې مخکې د کندهار ولایتي شورا وویل چې وسلوالو طالبان یو شمېر قومي مشرانو ته لیکونه استولي او د مرګ غوښتنه یې ورته کړې. په دغو پیغامونو کې هغو قومي مشرانو ته چې وسلوال طالبان یې دولت پلوي بولي خبرداری ورکول سوی چې له افغانستانه خواب ځکنه و به وژل سي. خو د کندهار د ولایت شورا رئیس احمد ولی کرزی پر قومي مشرانو ژغ کوي چې د ځانونو سره خپل احتیاط وکړي. د په خبره چې افغان دولت د ټولو کسانو ساتنه نه سي کولای.
د افغانستان دشمنان دي، د پښتنو دشمنان دي، د مشران چې د بین یوس دي او ملت به سره فات سي. دی فکر کوي چې دغه غانه لار د قومي مشران باید ځان سره باید ډیر احتیاط وکړي. یعنی دا په دې ماډل لري دا داس نس کولای چې دولت ګرد انسانان وساتي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو قومي مشران له افغان دولت څخه غواړي چې د ناامنیو جنگ جګړو او ترورونو د مخنیوي لپاره د جدي ګامونه واخلي. دوی په دغو ولایتونو کې پر ځینو چارواکو دا انتقاد کوي چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصلې رامنځته کړي او عام خلک یې په یوه او بل نامه ځورولي دي. د هلمند ولایت قومي مشر بسم الله بارکزی وایي چې د ستونزو د حل لپاره د له وسله والو مخالفینو سره د روغې جوړې هلې ځلې ګړندۍ سي.
یا د یو تعداد وګړي مقامات د برخورد عمل یا غو فشار ولې دا غو سره باید د سولې مذاکرې لارې باید خلاص شي. هغه مشکلات د خبرو د لارې اواریږي هغه هیڅ وخت په ځانګړي ډول د لارې نه اواریږي.
کله یې خو د سیاسي چارو څېړونکو په افغانستان کې د ټولو ناموي د مخنیوي شلاره د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبري اترې بولي. بل خو دوی وایي چې د کندهار، هلمند، زابل او نورو جنوبي ولایتونو د ناموي او بدامنوي د مخنیوي لپاره باید د همدې ولسونو څخه داسې یو آزاد جرګه جوړ شي چې خپل ټول کارونه په خپل وکړي او چارواکي هم د دغه جرګې په خوښه وټاکل شي. د سیاسي څېړونکو په خبره چې په دې سره به په دغو سیمو کې امنیتي حالات ډاډمن شي. یو ځل بیا ښاغلی فکر
کندار د ولسونو د باسواده خلکو سیاستمدارانو یو جرګه د کندار په مرکز کې جوړ شي، آزاد جرګه، او د هغو د دې لپاره چې ښه اداره جوړ شي، امنیت تامین شي، د ښې ادارې د جوړولو لپاره دغه جرګې ته واک ورکړل شي چې خپل والي مستوفي قمندان د دې منطقې تعیین کړي، نو بیا د امنیت لپاره ولس راګټ.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د جنوبي ولایتونو لپاره ځانګړي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به یې ناامني راکمه شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په کندهار کې چې د ټولو جنوبي ولایتونو لپاره اهمیت لري د داسې عملیاتو د پیلولو پلان لري چې یوازې پوځي نه دي بلکې هغه سیمې چې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکیږي باید د بیا رغونې کارونه هم پکې پیل شي. د کورونی چار وزارت پیان زمری بشری وای چې په دې سره به د خلکو اقتصادي چارې غشتلې سي او په ژوند کې به نور ډیر مثبت بدلونونه هم راسي.
زموږ ډیری فعالیتونه په جنوب کې متمرکز دي او کوشش کوو تر څو هغو نقاطو کې چې امنیتي مشکلات شتون لري وکولی سو له مختلف ابعادو څخه کار وکړو. د کندهار د امنیت لپاره پر یو عملیاتو باندې کار روان دی، ولې دا عملیات داسې عملیات نه دي چې کامل نظامي عملیات اوسي. په دغو عملیاتو کې ډیری تمرکز پر دې دی پر عامل منفیه پروژو باندې چې ټول عوام ځینې ګټه واخلي باید کار وسي.
شاغلی بشری هیله شي چې دغه عملیاتو په بشپړېدو سره به د قومي مشرانو امنیت هم ډاډمن سي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هم دا خبره کوي چې د جنوبي ولایتونو د ښه امنیت لپاره پلانونه موجود دي او د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا سره به دغو سیمو ته نور پام هم واړول سي. د ولسمشر حمید کرزي د ویاند مرسیال سیاما کروي په جاړه ازادي راډیو ته وویل
اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه تر لاس لاندې دي. د امنیتي بنسټونو د ظرفیت په لوړولو سره به جنوبي سیمو ته نور پام هم ورواړول سي. د جنوبي سیمو د امنیت لپاره د نورو کندکونو د برابرولو چارې روانې دي.
د افغانستان په